په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. پیل د سات خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو یوه جلاوطنه سازمان هالو وش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نورو سرچینو د دغې پېښې او پکې د اوښتې جوبلې پخلی نه دی کړی. حال وش د ویډیوي فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویلي چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایراني پوله ساتو پرې ډزې کړې او د هغو له منځه له شپېتونو تر اویا تنو پورې وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه په دې پیښه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت برابر کړی دی چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه یو باثباته افغانستان د خبره له دغو فرصتونو څخه د بشپړې استفادې لپاره اړین دی. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو په وړاندې د هېڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. څو ساعته وروسته له هغې چې امریکا پر بیروت د اسرایلي ځواکونو له پراخو بریدونو سره مخالفت وښود، اسرایل نن سهار وختي د بیروت په جنوبي څنډه کې برید وکړ. متحده ایالات پر بیروت د اسرایل په بریدونو کې د وژنو زیاتوالی او هم په سیمه کې د جګړې پراخوالي ته چې ایران هم ښایي پکې ښکیل شي اندېښنه لري. رویترز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې د چاودنې غږ یې اورېدلی او لیدلی دی چې د پیښې له ځایه لوګی پورته کېږي. د غبرید په هغه سیمه کې پر ودانې شوې چې د اسرائیل پوځي اوسیدونکو ته مخکې د تخلیه امر کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا د اسرائیل پوځ په تیرو دوو اونیو کې د لبنان د خاورې له څلورمې برخې څخه زیاتو خلکو ته له خپلو کورونو څخه د وتلو امر کړی دی. اسرائیل وایي د لبنان پر جنوبي د حزب الله د شړلو لپاره بریدونه پیل کړي. امریکا حزب الله تروریستي ډله بولي او اروپایي اتحادیه د درې ډلې پوځي څانګه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرونسیشن بی ویل چې متحدو ایالاتونو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د شخړو په خاطر د اسرائیل پر ضد د نړیوالو بندیزونو او له دې هیواد سره د نړیوالو ټولنې د ملاتړ د پرې کولو غوښتنه وکړه. حکن فیدان پرونسیشن به د خپل هواد واکمن ګوند لاستاو سره د فلسطین په اړه په غونډه کې وویل چې باید نور د خبرو او ډیپلوماسۍ له پولو هاخوا لاړ شي او پر اسرائیل بندیز ولګول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سیشن به پرز له خپل اردنی سیال ایمن السفدی سره په کتنه کې وویل نن ورځ اسرائیل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پر اصلي ګواښ بدل شوی، خو اسرائیل د دې خبره دغه جرم په یوازې سر نه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه شته چې د اسرائیل ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. د امریکا دوه جګپوړو چارواکو اسوشیټد پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن اداره د ادارې ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچ اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چنځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دغه سیستم لپاره د نږدې 100 امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یوه بریده کمې کړې دي. پنتاګون د یکشن به پورز اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایی دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هواد کې تاپ بلاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. و وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په نورو راپورونو کې به واورئ چې په خوست کې د تور الماس په نوم د کرنې صنعت او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی. هدف یې له کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي
چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه دی لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه استفاده وکړي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي سکالي حاصلات کم دي.
ار سړی ته پوښتنه وکړي، دی وایي چې مانا ار څو نه پیسې ما پر کړې دي، د هغه پیسو څخه لسمې سلامت نه را جوړي، زما مالونه ګر برباد.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د راپورونو برخه ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې ویل کېږي په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. د دې پېښې یو شمېر عیني شاهدانو او د وژل شوو خپلوانو ویلي، دغو افغانانو چې غوښتلې د تېرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي، د ایراني ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې د سراوان په ولسوالۍ کې په مخامخ ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان بیا راپور ورکړی چې د شاوخوا 300 افغانانو له ډلې یوازې له شپېتو یا اویاو تنه ژوندي او نورو ټولو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې موضوع د تفصیل لپاره زموږ همکار اجمل لن دلته په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په دې اړه وروستي راپورونه څه دي؟
مننه نور صاحب، اما چې تاسو ویل په ټولنیزو رسنیو کې داسې بوګنوین کې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې پکې په وینو ککړ هغه افغانان ښکاری او غږونه دي چې وایي ایران پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوي دي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګېدلې ټپیان ښکاري. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا نشته د ویل چې دا ویډیوګانې کله اخیستل شوي، چیرته اخیستل شوي دي او سپیناوی نشي کولای، خو ظاهرا داسې ښکاري چې د دغه پیښې څرنګوالي په اړه باندې وي. د حلوش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان بیا پرون دوشنبه رپورټ ورکړ چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې وختلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لارې ایران ته واوړي، د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لوري په ډزو وشتل شوي دي. د دې ادارې لخوا په خپل رپورټ کې د دوو عیني شاهدانو له قبله وایي چې له پیښې شپېته یا اویا تنه چې تاسو وویل دا ژوندي وتلي دي او نور مړه ټپیان او یا هم خی نادره کوي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو او شاهدانو هم ازادي راډیو ته وویل. د پیښې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسېدلی دی، د نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل: دی وایي زنن را ورسېدم د کلګان په پوله له کمین سره مخامخ شولو، موږ 300 کسانو، شاوخوا 200 تر 280 پورې کسان وژل شوي دي، ممکن 50 نفره ژوندي وتلي وي، نور ټول بیچارهګان د ده په وینا شهیدان شول، زما لس دولس ملګري هم ووژل شول. اوس زه دلته نمایندګۍ ته راغلی یم. دوی یو شمیر وژل شوي، یو شمیر ټپیان او یو شمیر ورک دي. دا سړی چې د پیښې عیني شاهد دی دا خبره کوي. د یو بل کس د کورنۍ غړی د قربانیانو په ډله کې دی، هغه وایي:
دا وایي چې دوی په لاره راتلل د کلګان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي، نور 240 وژل شوي. نورې صاحب، شمېره ډېره لوړه ده د مړو او وژل شوو کسانو. په خپلواکه توګه دا چې سیمه یوه غرنۍ سیمه ده نشي تاییدېدلې، خو مختلفې شمېرې موږ سره شته. یوه یادونه وروستۍ دا کوم چې عموما د نیمروز ولایت نه افغان کډوال داسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو کونج سیمه کې پاکستان ته داخليږي او بیا ډېر لږ واټن په پاکستان کې وهي د ایران په پوله باندې داخليږي. او دا پیښه دقیقه د پاکستان او ایران په پوله باندې شوي او نور معلومات به وسته.
دغه د کلګان د سراوان سیمه مخکې هم د ډېرو شخړو شاهده وه. هلته ځینې د پاکستان د پلوی ډلی فعالې دي، د ایران ځینې بریدونه شوي دي د سراوان په سیمه کې. خو کله چې د فردا راډیو زموږ خبریال د حالو وش له مسؤول مدیر سره مرکه کړې ده، او هغه مرکه چې ما واورېدله، دا مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی نارویی وایي چې ځینو مسق سرچینو ورته ویلي دي، خو په راپورونو کې په دې اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. اما د سیاستوالو عکس العملونه ډېر ګړندي وو. اول باید د پیښې په اړه باندې کره شواهد معلوم شي چې وروسته عکس العمل څرګند شي. دا عکس العملونه ولې دومره ډېر تېر وو؟ د افغانستان لور ته هم ډېرو سیاستوالو دغه پیښه غندلې ده. ولې
فکر کوم چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره چې د امنیتي ځواکونو لخوا کوم چلند کیږي، دغه چلن په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو کمزور حکومت چې پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، خایدای سبب شوی یا نور سببونه ولري چې ډیر خلک هلته ورځي، خو د ایرانی ځواکونو، پولیساتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو، حتی د حکومتي چارواکو د څرګندونو، حتی په ځینو مواردو کې عامو خلکو په هلته په افغانانو باندې دغه کوم فاجعه چې له افغان کډوالو سره کېږي، کوم د زور زیاتی پیښې چې کېږي، دا ډېرې بوګنوونکې دي. او دغه پیښه هم ابعاد ډېر پراخه ښکاري، ځکه یوه ډېره خونړۍ پیښه ښکاري. فکر کوم چې په همدې خاطر به پکې سیاستوالو بیړه کړي. دا پیښه کې د طالبانو حکومت چارواکو سره چې موږ خبرې وکړلې، دوی هم وایي چې دوی د معلوماتو په راټولولو بوختي او له ایراني چارواکو سره په تماس کې دي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالم تیرونی خغلی ستانگزی په وغونده کې ایران او پاکستان له کډوالو سره په ناسم چلند باندې تورن کړی و. دا سمه ده چې دا خلک په غیر قانوني توګه په ایران ته داخليږي چې مخه ونیول شي، خو ظاهرا هغه کمی داګانې چې دی هغه دستي لکه په یو کمین کې چې دا خلک وژل شوي وي، هغه څه چې دی ټولو اصول او قوانینو خلاف دی کا ثابت شي.
په بي وسلې کسانو باندې ډزې کول د ټولو اصول د بشري حقوقو د کنوانسیونونو خلاف عمل دی. په هر صورت اجمل ان له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، د دې پیښې په اړه وروستي ارقام یا وروستي څه معلومات چې موږ ته لاسته راغلل هغه به هم له تاسو سره شریک کړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. په ورته وخت کې پاکستان او چین په یوې ګړې لمه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشري زی دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښۍ وړ دی، بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکي غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د اعلامیې په ټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامدارې پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د هغه د ادغام لپاره راغنده رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوه ساقط مر په دې ناسته کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشارې سره وویل، که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې دپاره دا کانفرانس ډېر مهم دی، ځکه چې سیمه ییز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي، بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامیې په هکله د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان یې هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی تر څنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د درویشتمې غونډې په پای کې نن یوه اعلامیه هم خپره شوې ده. زموږ د مشال راډیو همکار اسرار عالم مهمن چې دغه اعلامیه لوستل ته په سټډیو کې راسره دی، په دې ګډه اعلامیه کې مهمن صاحب څه لیکل شوي دي، څه راغلي دي؟
په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقایي سالمیت هوډ څرګند شوی او ویل شوی چې باید د یو بل د خودمختاری احترام وشي. په سرمشریزه کې د چین او بلاروس وزیر اعظمانو، هند بهرنیو چارو وزیر او ایران مدنیت وزیر هم ګډون وکړ. د شنګهای همکاري سازمان غړو هیوادونو لخوا په جری شوی ګډه اعلامیه کې دا هوډ تکرار شوی چې د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو او مسلو حل باید په سوله ییزه توګه د خبرو د لارې وستل شي. دغه راز د سرمشریزي ګډونوالو خپل هغه هوډ تکرار کړ چې باید د سازمان غړي هیوادونه په سیاسي، اقتصادي او نورو څانګو کې یو بل سره همکاري نور هم زیاته کړي. دغه راز شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې نن د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف وویل چې باید له افغانستان سره بشری مرستې په بیړني ډول باندې وشي. دغه سید افغانستان په امنیت باندې هم خبرې وشوې، په دغه سیمه کې ترهګرۍ ته هم اشاره وشو او پر دې هم خبرې وشوې چې په دغه سیمه کې په خاص توګه په افغانستان کې چې کوم ناامنی ده یا وسله والی ډلې دي، هغه څومره دغه سیمې لپاره خطر کېدی شي. نو دوی زیاتره بحث هم په دغه امنیت په موضوع باندې وو او دیو بل سره همکاري باندې وو او دغه سیمه ماحولیاتي بدلون باندې هم خبرې وشوې، په اقتصادي مسلو باندې هم خبرې وشوې. په دې کې څنګه کولای شي چې دغه غړي هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي؟
دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې پاکستان په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي شاهد دی. دغې غونډې لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و. د کومې امنیتي ناوړه پېښې خبر ورکړل شوی؟
نو که یو خوا په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا کوم چې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه دي د هغوی لخوا په وار وار دغه ویل کېږي چې دوی دغلته د مظاهرو احتجاجونو پلان لري. بلخوا بیا په پنجاب کې په لاهور کې د یوې زده کوونکي سره مانې د جنسي تیرې شوې مبینه، نو د هغې خلاف مسلسل احتجاجونه روان دي. هغه احتجاجونه نورو سیمو برخو ته هم غځول شوي دي او داسې ښکاري چې دغه کې د حکومت چې کوم اپوزیشن ګوند دی پاکستان تحریک انصاف د هغوی لاس دی چې دغه مظاهرې پراخه کړي چې دا قسمه د حالات ګډوډ کړي. بلخوا بیا په بنو کې، په بونیر کې، د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په دې دوه ورځو کې مختلفې د نامنې پیښې رامنځته شوي چې په هغه کې پولیس په نښه شوي دي، پوځ سرتیري په نښه شوي دي. خو په اسلام آباد کې دې مکمله توګه د سکولونو له درې ورځې رخصتۍ ورکړې وي، دغسې لارې تړلې دي چې څه قسمه نامنې رامنځته نه شي.
کور ودان زموږ د مشال رادیو همکار اسرار عالم محمد چې په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د درویشتمې غونډې د وروستۍ خپرې شوې اعلامیې نور جزئیات له موږ سره شریکول.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په خوست کې پرون د تور الماس په نوم د کرنې، صنعت او لاسي صنایعو په برخه کې د افغاني تولیداتو درې ورځنی ملي نندارتون پرانستل شوی دی. د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي چې هدف افغاني تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
د افغاني صنعتکارانو په نوښت د تور الماس او ګنجینه افغانستان په نوم د کرنیزو او صنعتي تولیداتو او لاسي توکو درې ورځنی ملي نندارتون د خوست په ملي لوبغالي کې جوړ شوی چې د پرانیستلو لپاره یې ګڼ خلک ورغوښتل شوي ول. د دې نندارتون په بیلابیلو غرفو او ټپریو کې هغه صنعتي او کرنیز توکي همدارنګه د هیواد په کچه لاسي صنایع نندارې ته کې ښودل شوي چې د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تولیدېږي. د خوست د صنایع او قانونو خونی مرستیال سیاف د دې ملي نندارتون په اړه مشال راډیو ته وویل:
دغه نندارتون نه مونږ هدف دا و چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه دی لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه استفاده وکړي. په خوست کې چې مونږ تولید لرو یا په نورو ولایتونو کې لرو، نو اوس خلک روغلي دي، ډېر خوښ دي او د دې تولیداتو نه دی لیدنه کوي.
په خوست کې د ملي نندارتون ته د تور الماس نوم غوره شوی چې د دې نوم اشاره په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د زنغوزیو محصولاتو ده. د زنغوزیو اتحادیې وغړي ولی جان ویل:
نو مونږ هم د نندارتون ته چې دغه د تور الماس نوم جوړ شوی دی، موږ خپل تور الماس راولی دی او د خلکو ته مو خدل چې دغه کم الماس دی او دغه غچ دی زخم ورته وړاندې کو.
د برنامه ګډونوال هم د وطني تولیداتو دا ډول نندارتونونه ګټور بولي وایي. په دې سره خلک کولی شي یو پرتریز مقایسه وکړي او جنس او نرخ ته په کتو ځان ته مناسب توکي انتخاب کړي. د نندارتون یو ګډونوال ځوان احسان الله ویل:
که چیرې دغه خپل تولیدات چې موږ یې خپل استفاده کوو دا به هم د ولس لپاره ګټه وي، اما هم زموږ لپاره په هغه اندازه مثلا بهرني تولیدات که موږ تر رسیږي هغه موږ ته یو څه لوړیم بهیږي او هغه شانتي کوالټي هغه څه چې مثلا په خپل د وطني تولیداتو کې شته په بهرنیو تولیداتو کې موږ نه شو موندلی.
د نندارتون یو بل ګډونوال نقیب الله نذیري ویل: دوی په داخلي تولیداتو کې ډېر څه نوي ولیدل چې تر دې وروسته به یې د کورونو په اړتیاو کې له هغو استفاده کوي.
موږ د ګنجنا افغانستان د درې ورځني نندارتون په لومړۍ ورځ لیدنه وکړه. ماشاءالله په دې کې ډېر هغه صنعتونه چې موږ پخوا نه ولیدلې نن مو ولیدل. داسې یو څه چې خوستوالو عموما د ټول افغانستان لپاره د ښې استفادې وړ دي موږ ولیدل. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغې نه موږ سمه استفاده کوو.
د یادونه ورده په دې وروستیو کې د افغاني تولیداتو د بازار موندنې لپاره د اړوندو ادارو یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د صنعت کارانو لخوا د نندارتونونو او نورو هڅونکو برنامو جوړیدل ډیر شوي دي. صنعتکاران وایي چې د داخلي تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅونو د دوی په کاروبار او د تولیداتو په ډیروالي کې ګټور تمام شوي دي.
په کندهار کې بیا د ممیزو تولید پیل شوی، خو کروندګر وایي چې سږ کال حاصل کم دی. دوی د بې وخته بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل د کمښت او د بیې له ټیټېدو شکایت کوي.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دودیزو خونو او جګویو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبای ولسوالی باغ لرونکي د انګورو تر جوړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي هم مالته نشته، هغه اعلی درجه شي قدرې تاوان یا قدرې تاوان.
د کندهار په غو ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه سته، اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تولید روان دی. باغ لرونکي د شندخانی او ګردک انګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبدالله په نوم یو باغ لرونکی د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت اس کې دوست د خیر سره ابس انګور شروع کو، نو په خوا موږ راته په کشمش خانو کې جوړول دغه شانې ترتیب یو اوس هلته دغه ځای دا ځای خوندور دی، دا جګیانې بولي دا مناوي دا چې اوس خوندورې سولې دا چې ډېر خلکو اوس دلته انګور را مخ کړي دي، دا ځای په فایده کې سر وطن در اساراو دلته دا غي سره زړوې رنگم نو کې کیسو دغه دانی الته مزل مارته ورزول دلته په دا سای کې وسره وارو کړه بسوره کشمش سوله معنا چرتاوي په 200 د په 1500 خرڅیږي.
د انګورو باغلرونکو وایي سش کالې د کشمشو حاصل د بی وخت بارانونو او ورسته د زیاتې ګرمۍ لامل کم دی او به یې هم ټټی دی. کریم الله او سید سمی اولاد بنور باغلرونکو وایي د حاصل کمښت او د بیو د ټټېدو له امله د ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاتې حاصل لپاره د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمۍ رااله نو دغه و چې بیا په دې درنه ګرمۍ کې یار هغه پتونه پکې کوي، بیا د درنې ګرمۍ ټوله باغونه تباه کړي دي. اوس چې ورسه هر سړی څه پوښتنه وکړي، مثال دغه سړی اجارهدار دی، دی وایي چې مانه هر څونه پیسې ما پر کړي دي، د هغو پیسو څخه لسمه حصه ماته نه را جوړېږي، زما مالونه ګرد برباد دونه تاواني سوه. او بل دلته په مارکیټ کې هېڅ نرخ نه لري، هېڅ قیمت نه لري.
اوس سږ کال هغه سې لکه د تیرو کلو په شان باندې هغه سې ښه کشمش نشته. دغه وخت کې چې کشمش زړیږي شیخ هواوې غواړي، بادونه غواړي، نو په دې وخت کې نه بادونه وه او ټپې ګرمې هواوې وې، نو ښه خوندور کشمش نه دي راغلي.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلرمه برخه کشمش تولیدېږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي په تیرو 15 میاشتو کې د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت له کندهار څخه تر 15,000 ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره سوې ده. د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوي د کندهار د وچه میوې زیاته برخه هند ته صادرېږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ 15,000 اوسه ونې ټنه وچه میوه طبي او طبي تخمونه او حبوبات صادرات درلودل، چې د هغې جملې څخه ډېره حصه کشمش دي چې په هغه کې شنه کشمش دي و ارتاوی دي، تور کشمش دي، ګردک کشمش دي او جوشي دي. در هغه وروسته نو بیا بادام دي، سټی دي. ارزښت یې تقریبا 2,609,016 امریکایی ډالر کېږي، چې د دې ډېره حصه د هند هېواد ته صادر شوې ده.
سږ کال د اقلیمي بدلون له امله په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن سوي دي. همدارنګه له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونو، د هوایي دالیز نشتون او نورو ستونزو له امله باغ لرونکي د پاتې محصولاتو لپاره د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ به نو افغان نه پکتیکانه دلته ورور دی. سړکو ډیر مشکل ده، سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه موږ ته جوړ کړي. بیخي ډیر پیښې رامنځته کېږي، خلکو ته مرګزو اوړي، ډیر خراب دي سړکونه. چارواکو چې همدا هیله ده موږ ته سړکونه راپاخه کړي، پلونه را جوړ کړي، نو ډیره مهربانه به وي، نور مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله دی نو افغاني پکتیکانه
تیرات پړاند به زه روایم چې واقعاً خلک اوس هم مرسته ته ډېره اړتیا لري، بس خاص مرستې مې ته هم سرسوي، که څه هم هم سرسوي دي، خو اوس هم خلک بېوزله دي او ښځه دوره وس نه لري چې یا کور جوړ کړي یا هغه وکړي، نو باید مرستې نورې هم سره وسي په هر ځای کې. پد کورونا جوړ شو تا نور مرسته سره وشه، زما را روان ده کورو بند بس باید وشه، مو شو پام ته ونه کی ورته را روان زما به ډیر ستونزې کی نور وخت نه نسم. السلام علیکم.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته افغانستان خلکو غوښتنې نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی. هر ډول فارغ پږي وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتونو او د کار مسله ده، د بیان آزادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترسو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د برخې کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د راپورونو له مخې د ایران پولیسو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو د وجلا وطن سازمان حال وش مسول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د پردا څنګه ته ویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویل چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې د سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت رامنځته کړی چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. څو ساعت وروسته له هغې چې امریکا پر بیروت د اسرایلي ځواکونو له پراخو بریدونو سره مخالفت وښود، اسرایل نن سهار وختي د بیروت په جنوبي څنډه کې برید وکړ. متحده ایالات پر بیروت د اسرایل په بریدونو کې د وژنو زیاتوالی او هم په سیمه کې د جګړې پراخوالي ته چې ایران هم ښایي پکې ښکیل شي اندېښنه لري. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې د چاودنې غږ یې اورېدلی او لیدلی دي چې د پیښې له ځایه لوګی پورته شوی. دغه برید په هغه سیمه کې پر ودانۍ شوی چې د اسرایل پوځي اوسېدونکو ته له مخکې د تخلیه امر کړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د شخړو په خاطر د اسرایل پر ضد نړیوالو بندیزونو او له د هوا سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د پرې کولو غوښتنه وکړه. حکن فیدان پرون سه شنبه د خپل هیواد واکمن ګوند له استازو سره د فلسطین په اړه په غونډه کې وویل باید نور د خبرو او ډیپلوماسۍ له پولو هاخوا لاړ شي او پر اسرایل باید بندیز ولګول شي. د امریکا د جوګ پورو چارواکو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچا خستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسو او د تیلو پر چنځایونو برید نه کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې واشنگتن باور لري چې په اسرائیل کې د تاپ د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته دغه سیستم لپاره د نږدې سل امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې ترې بریده کمی کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن وروستۍ مسوده چمتو کړه.
د یاد طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او لیک کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو یو مادو کې چمتو شوی ده.
یو بل راپور کې به واوري چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د اعتیاد ډېرې دو په اړه اندېښمن دي.
دلیل متوسدان ما
زده ناور دوستانو سره د ناس ته ولاړې له عمل موتات شو. مصروفیت منو درلود نو کور ته براغل هر څه چې بل لاس راغل وړل مو او خرڅول ما او چرسو مو پیرل.
دا چې کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګون پروسه ټکنه کوي په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسر شریفیا سره مرکه کړي.
دا نشي مواد درهم په ازلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندګي او بل اخره د خطر سره مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
والکه تل دی بل څه غواړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده ترتیب او چمتو کړه. دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشي موادو سره د مبارزې عالی کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشي موادو د تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یوه وخت د کیمیاوي نشي موادو تولید ډیر سوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرز العمل نهایي مسوده چمتو کړه. دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه. د طالبانو حکومت د دې طرز العمل چمتو کول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دا طرز العمل به له نشي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د یاد طرز العمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او عالي کمیسونونو د ریاست له لوري په دریو فصلونو او پنځه مادو کې چمتو شوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایفو ویش کاري تګلاره او بېلابېل احکام ترتیب شوي دي.
له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسون د لومړي ځل لپاره په تېر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسون یې غړیتوب درلود. د دې کمیسون وظایف د کوکنارو له کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې تر څنګ د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی او بزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسون تشکیل 14 وزارتونو او یو ریاست راټیټ کړي او له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې یې ډېر صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشي موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخواني رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید هم ډېر سوی دی.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشي موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاسته راوړنې د ځان وبولي چې پخوا یې بله بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود داره.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو سره سم یو نامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
صدا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر میول ځوان وی بیا ځنه سمې خو سره کې سم شیرو که زه څه مس بدبخت شاید چې بیا بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطا کوم
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري د مصروفیت نشتوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روح الله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند ستونزو او بیکاری له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکه می ورځی چې چرس کوم جسمی او رواني وضعیت می خنه دی. سر درد ځان درد او در پدر يم. اته اولادونه می دي لخجی او کورنۍ سره می جنجال او بد حال. چرس ته لاسرسي آسان او ارزانه دی. د پنځوس تر سلو افغانیو اخلو زموږ چاره پرې کیږي.
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه چې په دې موادو متاثر شوي دي. د غډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متاسدان ما
زده ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله موتات شوم. مصروفیت منه درلود نو کور ته براغلو هر څه چې بلاس ته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس به مو پیرل. همدې چرسو زما روغتیایي وضعیت را خراب کړی دی.
چرس خراب کدگی است.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله، خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس آسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دي، دې وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي راډیو ته ویل چې د چرسو په معتادینو کې باسواده او روشن فکر ځوانان هم شامل دي.
اکثرشان روشن فکر هستند و اکثرشان تحصیل کرده.
ډیره روشن فکر او باسواده دي، خو بیکاره دي او آن کورنۍ ترې په عذاب دي. ډیره دوی پر رواني ستونزو اخته شوي او ټولنه یې د ستونزو سره مخ کړي. اکثریت غلاوې هم دوی کوي ځکه په خپل حال خبر نه دي او دا د ټولنې او کورنۍ لپاره لویه ستونزه ده. هغه ماشومان چې د دوی تر څنګ اوسیږي پرته له بدبختۍ بل څه نه زده کوي.
بدبختي دیگه زیات نمیگیرن.
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیری جرمونه معتادین کوي او دا مسله اوس په جدي اجتماعي ستونزې اوښتې ده. د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشتوالی بولي او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو معتادین نور هم ډیر شي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډیرېدو په اړه اندېښمن دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله. اوه د ایرین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي. دا بیا چا وویله؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال د نشئی موادو استعمال د زیږون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتادې مور زیږون د عادي ښځې په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي.
دا چې کوم نشئی مواد په معتادو میرمنو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي، په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي، او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشئی موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي. اول دا چې دغه کوم ماشوم چې د دې په نس کې دی، د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي، او بله خبر ده چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي، نظر هم ښځو ته د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي، ماشوم د پریماچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي، ماشوم وزن د نظره کم پیدا کېدی شي، ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کېدی شي، همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کېدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي، دوی باندې ها دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کېږي، هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کېږي، او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم د پاره باید خلاص شي، هغه نه خلاصېږي، ځکه دغه نشئی مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغېزه کوي، او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي، او بالاخره د خطر سره یې مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجري ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي، د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي، بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي، هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي، او بالاخره د دوی زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشئی مواد معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي؟
اکثر نشئی مواد د زیږون پروسه ځنډنۍ کوي، خو په تیره بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کا هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي، دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغېزه کوي، او بالاخره دوی ولادت پروسه ځنډنۍ کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیری معتادې ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي، د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي، او دوی چې کله شبخانې ته ځي، واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشئی توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې دوی ښځو دپاره لازمي دي، هغه ډاکټران په نظر کې نه نیسي. او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي، ماشوم هم معتاد وي، او هغې ته یو سلسله ډېر مشکلات لکه سا بندش، اپنې چغې، جاړه، فریاد، دا شینه ډېر وي، نو کم مور احتیاط پټوي، دا د دوی دپاره خطرناک دی. هم د دوی د لنګون یا د زیږون وخت زیاتېږي، او هم د ماشوم دپاره ډېرې ناوړې ستونزې راولړي.
د زیږون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي، ډېر فرق لري. د زیږون پر مهال د معتادې مور زیږون ځنډنۍ وي، اوږده پروسه نیسي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بالاخره د دوی ولادت ځنډیږي، او د ولادت د ځنډیدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي، کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي، او کله چې پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي، او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پالج او یا نور داسې زیاتې ستونزې پیدا شي. چې معتادې ښځې لنګون یا زیږونې سخت وي، په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي، هغه سخت او رجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي، نظر نورمال حامل خزته
که کومه موته د مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، ایا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکټران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شبخانې ته ځي یا روغتون ته ځي، اول خو د دوی خپل احتیاط پټوي، بل خبره ده چې که ډاکټران هم ډېر اکسپرت نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده. ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي؟ یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وایي چې د یورین یا ادرار کې کیږي، او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کومو نشه یي موادو روغ دی. دا بالکل د دې امکانات شته دی، خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شبخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي.
معتادو ښځو ته متوصیه څه ده ترڅو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نشي؟
محتاد خزې یا خویندې باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخکې د دې نه چې دوی محتاد شي، باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشه یي مواد کته کړي، او که کته کولی شروع نه شي نو عقلن باید کمې کړي. او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې دی دوی هیڅکله نشه یي مواد نه پرېږدي، ځکه چې په یو دم د نشه شی مواد پریخودو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولاړولی شي. نو کوشش دی وکړي چې دوی لکه د نشه یي موادو مقدار هم کم کړي، او ورسره دوی باید دفعات هم کم کړي. مثلا د ورځې درې څلور وارې دوی نشه کوي، کوشش دی وکړي یو ځل کې کمه دي کې، مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې د هغې نه دم کوشش وکړي چې کمې کړي. یعنی هم د نشه باید دوی ښځې کمې کړي، او هم د نشې وخت ټایم هم باید کم کړي، چې مثلا که درې ټایمه یو ټیم ته دی راولي. داسې
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتادې مور لنګون ډېر پیچلی او خطرناک وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بده نتیجه پسې نه ګرځي. دا یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي، خوښیو خنداو موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستی وي. په دې وخت کې یوه میلهوال له مجلس څخه ولاړیږي، د باندې وځي، او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې اسلم ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بنډاره پاسې جوړي او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان، دلته سګرټ وهم.
نو شجان، نو شجان،
ته نو شجان بابا، ته وایي چې ته وریجې او غوښه خورم.
خوند خو قدر کوي، دا ناستې اوس ماته وایي.
د خاورو خوند والا که لري، خوشې چټي شی دی.
می چې خوشې چټي شی دی، ته یې ولې وایې؟
یاره، که ریښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته هم یو دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسی زان پا بلا ماخت کوا، سباب تا تام خلق چرسی وای، دا بدنامی فخه دا.
کاکا، ما کله وای چیزو چرسی کیگم، بس یوازی ننس کوم، غارم پوشم چه چنگ خوان لری دا.
نوم دی ورک شي، خوان دی ورک شي، چرس به څه وي او خوان به یې څه وي.
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود ده ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
وا لکه، ما خو درته وویل چې زه شل کاله کېږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسې کېږم.
وا لکه، ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه، زه هم در پسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکړه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم. دا دی واخله،
ته راکړه چې نن ځم در زمري لیک ووهم.
بس ده والکه، بس ده خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکړه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سا مې خوندې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې، زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازه صبر خانه، وایا څه دی ویل؟
او جنرال صاحب.
خو وایا څه خبره ده
جنرال صاحب؟ ستاسې له امره سره سم ولخاره ټول معتادین راټول کړل.
ښه، څو نفره دي
صاحب؟ 50 نفره دي.
ډېر ښه.
اسې نو معتادین ډېر دي، خو یوازې هغه معتادین مو راټول کړه چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت یې په مردارو لښتیو کې او یا د سړکونو پر غاړې اوسېدل.
بیچارگان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځایه نشي خوځېدی.
ته یې د نومونو لیست راکړه.
دغه ده صاحب.
اسلم ولد الاداد. اسلم چېرته دی؟ دا دی، دا دی، پیدا مې کړه.
جنرال صاحب، څوک مو پیدا کړ؟
د اسلم په نوم یو پوډری مې پیدا کړ.
صاحب، د اسلم پوډری څوک دی؟
دلته یوه میاشت مخکې یوه بوډۍ ښځه راغلې وه، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ښه صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ښه بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې هم راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم. عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها، عکس دا دی.
تیر را دی خو که چې زه یوارې وګورم.
دا دی واخله.
بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئن یې چې اسلام همدا هلک دی؟
و جنرال صاحب، زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی. کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو.
بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ته دې اسلام مورې؟
هو، زه د اسلام مورم.
زه جنرال کم خبرې کوم، په یاد مو دي یوه میاشت مخکې چې راغلې وې چې زما زوی ورک دی؟
هو، بېخي مې په یاد دي. زما په څه څه دي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بوېزه.
قربان دې شمه بچیا، خدای دې د بچو له غمه وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
په مخه مو ښه جنرال صاحب.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله. لا زادی رادیو سره پاتې شئ او له نورو خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان.